ده مخام شپک بجه شوی. السلام علیکم ده ازادی راژیو مازیگرانه خبری مجله ته خر اغلاست. قدر منوریدون که پده نیم سات اخبرونه که با واوری چه ده ملگرو ملتونو ده عمومی اسمبلی غوند سبا سه شنبه ده ولس مشر اشرف غنی په ګډون جوړیږي. او په کابل کې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وکیلانو په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څوارلسو ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسله والو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د هغې غونډې کوربه وي چې په دې سازمان کې د اصلاحاتو په موضوع څرخي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي متحده ایالات به د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووځي که ملګرو ملتونه د ایران پر اټومي پروګرام څارنه کلکه نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څوارلسو ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسله والو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ځمکې او هوا له لارې پر مخ وړل کیږي.
افغانستان په هر سیمه کې چې ترورستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسله وال پوځ تکیې ملن منګه دا نن شپاړس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. څوارلس عملیات د کومندو قطعاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږ فعالې دي. دا نن 1000 ضربې مستقل اجرا شوې دي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیاتو کې د بریا خبره کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو یې په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو او بار موټر د واګه له بندر سره درېدلي او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند خاورې ته داخل شي. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجي اغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه 40 ټنه خټکي خراب شوي او کچېرې دا ځنډ اوږد چې نور خټکي به هم د خرابېدو له خطر سره مخ شي. حاجي اغا په کابل کې د هند له سفارت وغوښتل چې دغه ستونزه هواره کړي. واګه د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډېره افغان سوداګر له همدغې لارې خپل سوداګریز مواد هند ته صادروي. د هند او افغانستان ترمنځ نوې ډیلي ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د لیږدولو لپاره هم په وروستیو کې یو هوایي دالیز فعال شوی دی. د 14 کلنو د فوټبال د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ټیم نن په دوهمه مسابقه کې 3-0 په مقابل کې د بوتان ټیم ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان د فوټبال ټیم چې په دریم ګروپ کې لوبې کوي دوهم بری دی. له دې مخکې قرغیزستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمي د دغو مسابقو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دومین بازی خود امروز با تیم بوتان دیدار کرد که تانست تیم بوتان از 3-0 شکست بوده و تیم در اولین بازی خودم 3-0 قرغیزستان برده.
ښاغلي کاظمي وویل د افغانستان د فوټبال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ د دې لوبو له کوربه ایران سره ده. وروستۍ به هم له لبنان سره وي. دغه مسابقې د ایران په کراچ ښار کې ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به یې کوربهتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. ټرمپ چې په کراتو یې په ملګرو ملتونو انتقاد کړی په دې اړه چې په دغه نړیوال ارګان کې څه ډول سمون راوستل شي خپل نظریات څرګند کړي. یوه ورځ وروسته به هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې چې 193 غړي لري سبا پیلېږي او د سپتمبر تر 15 به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې متحده ایالات به د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووځي که د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره په خپله څارنه کې له جدیته کار وانخلي. ټرمپ په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د تېرې ورځې غونډې ته په استولې پیغام کې ویلي چې موږ داسې معامله چې څارنه یې کمزوري او کافي نه وي نشو منلی. د هغه پیغام د امریکا د انرژۍ وزیر ریک پیری ولوست. امریکا او د ملګرو ملتونو څارونکي اداره دا څاري چې آیا ایران د دغه موافقې مطابق عمل کړی دی. د ټرمپ ادارې په کراتو ایران له دغه موافقې څخه په سرغړونه تورن کړی او ویلي دي چې تهران پر دې سربیره د بلاستیک توغندیو آزموینو ته هم دوام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15 ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریځې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او ویې ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات د اغیزمن او پراخ ډیالوګ له لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه اوسي هم له دغې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و اوبورئ چې د افغانستان په ګډون د ګڼ شمیر هیوادونو مشران نن نیویارک ته رسیږي څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې سبا پیلېږي ګډون وکړي. د ولسي جرګې یو شمیر غړو نن په خپلو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې ویلي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد راپورونه کولی شي د خلکو په وړاندې د دې کمیسیون اعتبار کمزوری کړي. او په جلال آباد کې د ډاکټرانو له احتساب وروسته چارواکي له ډاکټرانو او نورو خلکو غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
دوی موږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړي او هغه څوک چې دوی ګواښ کوي د هغوی په اړه دې موږ ته معلومات راکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کابل کې یوې نوې واده شوې جوړې د خپل واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز پر جوړولو ولګول. خاکله ازادۍ راډیو اوري قدر منوریدونکو په مکړې د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. د نړۍ د هیوادونو مشران ځینې نیویارک ته رسیدلي او ځینې پرلار دي. سبا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه جوړیږي چې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې کوي. د امریکا غاک آشنا همکار سید سلیمان آشنا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې دی او د دې غونډې په اړه معلومات راکوي. آشنا صاحب، د نړۍ د هیوادونو مشران لکه څنګه چې وموویل مخکې نیویارک ته یا رسیدلي یا پر لاره دي، تاسو هلته څه وینئ؟ د افغانستان د استازیتوب څه نښې نښانې شته؟ ولسمشر اشرف غنی رسیدلی که نه نیویارک ته؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. جمهور رئیس غنی خو تر اوسه نه دی رسیدلی. نن دوشنبې د پلان نه چې کوم افغان چارواکو ډیپلوماتانو دلته ما ته وویل نن به راورسیږي او سبا د سیشن به پوره چې 19 د سپتمبر باندې د عمومي ویناوې پیلېږي چې یوې هفتې دپاره دي. جمهور رئیس غنی پاول لیست کې دی او په دومه برخه کې، یعنې پس د غرمې نه چې هغه د درې نیمې شروع کېږي تر 9 بجې ماښام پورې دوی ته د شپږ بجو شاوخوا وخت ورکړی چې دی به وینا کوي. خو دلته یو مسله پیدا شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ یو د هرکلی یو غونډه لري او هغه په عین وخت کې برابرېږي. نو دغه افغان چارواکي وایي چې کېدلی شي چې دغه وینا مخکې وروسته شي، دې دپاره چې هغه اصلي غونډه هلته ملاقات کېږي د جمهور رئیس ټرمپ سره، هغه دغه نه شي مختل نه شي او خراب نه شي. نو دا دقیقه نه ده معلومه چې اول به کوم پروګرام کېږي.
آشنا صاحب، د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره داسې ښکاري چې پراخې تیاری نیولې دي. اهمیت د دې غونډې د افغان چارواکو له نظره په څه کې دی؟
یو اهمیت دا ده چې د افغانستان وایي چې د څلوېښتو کالو نه دا د تروریستي او د جګړو قرباني شوی دی او نن سبا چې دا ټول دنیا هلته په افغانستان کې ده او پیسې مصرفوي په نوم د دې چې دلته تروریزم ختم کړي. جمهور رئیس غني به پخپله دغه وینا کې چې 15 دقیقې ډېر په وضاحت سره به عوامل د تروریزم مطرح کړي او افغانستان چې د دې جګړې قرباني دی دا به مطرح کړي. او ځمه چې هغه څوک چې هغه منابع چې د تروریزم د تمویل او د نوو نسل د تروریستي او یاغي توپ ته مخه کوي د په برخه به جهان ته یو مالو خپل وینا کې ټکی ذکر کی او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یا په سیستم کې چې کوم د تروریزم ضد مبارزه کې دوی تر هکړي چې امنیت شورا یې اصلي طرح ده او هغه جهنی مبارزه کوي د تروریزم ضد افغانستان به په هغه چوکاټ کې د خپل مبارزې لپاره طرحې وړاندې کړي چې هغه کې به د ملګرو ملتونو کومک وړي او په خاصه توګه د امنیت شورا د غړو چې هغه کې امریکا یې په سر کې ده. نو په دې برخه باندې دوی خبرې کوي او دغه طرح وړاندې کوي.
آشنا صاحب ډېره مننه ستاسو وخت کم دی زه پوهیږم، خو یو وروستۍ پوښتنه د ولسمشر اشرف غني او د ولسمشر ټرمپ لیدنه هم په پام کې ده، کلن راته د دې غونډې په اړه ووایي.
اغه سبا ماخام ته کیږي لمړی خو تشریفاتي اده شوې ده، مګر میسپال لري چې سبا ته جزئیات لګوالي شي ځکه حیات نن را رسیدي نو تفصیل به مطبوعات سره مې ته شریک کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د امریکا غک آشنا همکار سید سلیمان آشنا او چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ل مقر څخه ل ازادي رادیو سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په اړه چې سبا پرانستل کیږي خبرې کولې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
د ولسی جرګې اداري پلاوینن له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې په سرپل، جوزجان، کونړ او فرا ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په 14 ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد 14 ځایه عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو یو ځل بیا غږ وکړ چې د هغو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر جدي کړي چې د وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه پکې زیات شوي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په سرپل، جوزجان، فرا او کونړ ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو سره سره وسلوالو مخالفینو د دغو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې حملې زیاتې کړې دي. د ولسی جرګې د دغه غړو د اندېښنو له سرګندونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
باز مخاطب ما ارگانهای امنیتی و دفاعی است که در قسمت تامین امنیت ما
بیا مهم امنیتی و دفاعی ځواکونه مخاطب دي چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو د روان بحران د مدیریت لپاره لازم پام وکړي.
د ولسی جرګې د غړو لډلې عبدالستار درزابی وویل په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې امنیت ډاډمن نه دی او دغه ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو په پرله پسې توګه د وسلوالو مخالفینو حملې کیږي. د کونړ ولایت استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعش فعالیتونه زیات کړي او د لوی لارو سپرلې ځنې خوندې نه دي.
په کونړ ولایت کې د داعش مرکزونو ته اقبالات کیږي او په پراخه کچه باندې دعوتونه شروع دي. نو هیله مې دا ده چې حکومت لاس په کار شي او دغه خلکو مخنیوی وکړي.
د فرا ولایت استازي محمد سرور عثماني وویل د بکوا، ګلستان او خاک سفید د ولسوالیو په شاوخوا 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان میش دیو سیمه نام نه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې د پکتیا ولایت جانیخیل، د غور ولایت تیواره او په شمال کې د غورماچ ولسوالۍ په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي خو افغان ځواکونو بیرته نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په نامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او ښې نتیجې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هر سیمه کې چې تروریستان مخالفین سر پورته کی د افغانستان وسلوال فوځي تکیل ملن منګه د نن شپږ عملیات په څوار لسولایتونو کې لرو. څوار لس عملیات د کومندو قطاتو عملیات لرو. هوایي قواوې هم زمونږه فعالې دي. د نن یو دیش ضربې مستقلی اجرا شوې دي.
د یادونه ده چې د افغانستان په ولایتونو کې نامنی سنوي خبره نه ده او په دې اړه په وار وار د افغانستان په ملي شورا کې د وکیلانو لخوا توند انتقادونه شوي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو هم تل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د خپلو تیاریو او عملیاتو خبره کړې ده. افغان امنیتي کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په کار ده چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او په نوو وسلو سنبال شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ننګرهار ډاکټرانو د ناامنیو په اعتراض کې کاری اعتصاب کړی. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تښتونکو او جنایتکارو ډلو په وړاندې د دوی امنیت ونیسي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي نجیب صاحبزاده وویل چې حکومت د ډاکټرانو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دوی یادونه وکړه چې ډاکټرانو ته همدا اوس هم ګواښونه کېږي. ښاغلی ډاکټر صاحبزاده وویل چې دا ګواښونه د خپل سرو ډلو او زورواکو لخوا کېږي. د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې د دې څرګندونو په اړه مې د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوګیانی نظر وپوښت. ښاغلی خوګیانی د خبرو په پیل کې راته وویل چې حکومتي چارواکي په یوازې ځان څه نشي کولای او باید هغه کسان چې له ګواښونو سره مخامخ کېږي له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
زه غواړم څو موضوعات ته اشاره وکړم. داسې کله کله کېږي چې دوی ته له وړاندې ګواښونه ورکول ګواښ کېږي او دوی ته یو ډول امنیتي ستونزې له وړاندې پېښېږي. زموږ هیله دا ده چې دغه ډول موضوعات مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي یا دوی نه خسته له بېلابېلو ننګولو سره مخامخ شي، ښځه چې له وړاندې زموږ د کشفي او امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ له مخې په داسې حال کې چې د دوی هویت به خوندي ساتل شوی وي، نو له به دوی څخه به هېڅوک نه خبرول کېږي. دوی دې د زموږ د ملي امنیت ادارې سره همکاري وکړي او هغه څوک چې دوی ته زنګ وهي یا هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي د هغوی په اړه دې موږ ته معلومات راکړي تر څو موږ مخکې تر دې چې پېښه رامنځته شي د پېښې مخنیوی وکړو.
خو ګڼی
صاحب چې پېښه رامنځته کوي هغوی
بله خو ګنای صاحب، داسې ښکاري چې دا د ناامنیو کچه یو څه له هغې اندازې چې تاسو همکاري غواړئ یو څه زیاته ده. په خبرو کې مو د دوی واورېدل چې یوازې د ډاکټرانو ته دومره پېښې شوي، څو کسان وژل شوي، څو کسان تښتول شوي دي. نو چې یوازې ډاکټرانو ته داسې ورپېښه ده، فکر وکړئ چې سوداګرو ته به څومره ورپېښوي، فکر وکړئ چې نورو خلکو ته به څومره پېښوي. داسې یو عمومي غم تاسو څنګه د امنیت خوړلی شئ؟
تر هغه پورې چې موږ په بشپړ ډول د ولس د سوداګرو د روغتیاپالو او د نورو ډلو همکاري له ځان سره ونه لرو، دغه ډول ستونزو مخنیوی نشي رامنځته کېدی. هر کس ته پولیس او هر چا ته امنیت نشي نیول کېدی، هغه امکانات لا په واک کې نشته. همکاري له زموږ هدف وړاندې هم مایده ونه وکړله. دوی چې کله پېښه رامنځته کېږي دوی له وړاندې خبر وي، کسان اکثر دوی ته معلوم وي، خو دوی کله چې پېښه رامنځته شي ځینې کسان وتښتول شي یا ځینې حتی شهیدان شي، له هغې وروسته زموږ کشفي او امنیتي ارګانونو ته معلومات ورکوي. موږ وایو چې راځئ چې ځینې وخت کې جرات وکړو، هغوی له وړاندې کشفي او امنیتي ارګانونو ته وښیو، هم به د دوی ډېرو مخنیوی وشي او هم به د دوی دپاره چې هغه پېښه وروسته رامنځته کېږي هغه به له وړاندې مخنیوی
وشي. خو ګڼی صاحب، دوی یوه بله ستونزه هم یادوي چې دوی وایي دا په خپل ولایت کې د ننه زورواکي دي چې دا کارونه کوي، نو د هغو په وړاندې خو دوی بې وسي دي.
زه وایم موږ په ټولو هغه لارو چارو باندې له دوی سره په همغږۍ کار کوو. هر مهال دې ته ژمن یو چې هغه لارې چارې چې د قانون په چوکاټ کې زموږ د شته امکاناتو په صورت کې د دوی امنیت خوندي کولی شي موږ همکار یو او دا کار هر مهال چې دوی غواړي موږ تفاهم کړی بیا هم ژمن یو. ځینې راځي دوی دا جرات هم وکړي، هغه کسان چې زورواکي دي په ولایت کې دننه دي، نن که د خپل نظام پر خلاف یا د خپل د بیان ازادۍ په چوکاټ کې خپل غږ پورته کولی شي، خو دوی دا جرات هم وکړي د هغه کسانو چې هغوی د دوی په وینا زورواکي دي د هغوی په وړاندې هم دغه ډول حرکت ترسره کړي، هم به د دوی راتلونکي کې دغه ډول اندېښنو څخه نجات پیدا کړي او هم به ولس وپوهېږي او هم به زموږ پاملرنه هم ورته وشي، هم به په هغې برخه اقدامات ترسره شي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد راپورونه د دې کمیسیون اعتبار کمزوري کولای شي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار آزادې رادیو ته وویل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې فساد په دې معنا دی چې راتلونکي انتخابات به عادلانه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروپایي ټولنې لخوا مرسته شوي انتخاباتي وسایل پلورل شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله نور تفصیل وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال لخوا د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د موجودیت په اړه له خبرو کولو وروسته اکسین یا د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د فساد اداګانې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې فساد په دې معنی دی چې راتلونکي انتخابات به عادلانه نه وي او د خلکو برخه اخیستنه به پکې کمرنګ وي.
د انتخاباتو کمیسیون یو عادي اداره نه ده. په دې اداره کې د فساد د موجودیت د تورونو مسأله کولای شي. د شفافو انتخاباتو په برخه کې د دې ادارې وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي او د خلکو اعتبار کمزور کړي، نو په دې اداره کې د فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د یک شنبه د ورځې په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د اروپایي ټولنې له لوري په مرسته شوي انتخاباتي وسایلو کې د کمیسیون د دارالانشا د یو رئیس لخوا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لاسوهنه شوي چې باید په دقیق ډول وڅېړل شي. د دې په خبره داسې اداګانې شوي چې دغه مرسته شوي انتخاباتي وسایل اوس مهال په کمیسیون کې نشته او په غالب ګمان پلورل شوي دي. ښاغلی ازیدیار دغه شان ویلي چې اروپایي ټولنې په دې اړه درې مکتوبونه حکومت ته استولي خو ځواب یې لا نه دی ترلاسه کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تورونه ردوي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان بدی سیاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې په دې بنسټ کې نشته، خو کېدای شي له یو کارکوونکي نه اداري تېروتنه وشي او خپل قانوني سزا وګوري. د هر ادارې کارکوونکي له تېروتنو خالي نه دي، نو په دې صورت کې نشو ویلی چې ټوله اداره فاسده ده.
له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز عملیاتي رئیس قلمیار د دې کمیسیون له یو ولایتي رئیس نه د 15 لک افغانیو په اخیستو تورن شوی، خو ښاغلی قلمیار له رسنیو سره په خبرو کې دا تورونه بې بنسټه بللی دي. هکسین یا د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای که حکومت دا موضوعات په جدي ډول ونیسيړي د افغانانو له راتلونکي او دیموکراسۍ له اصل سره به لویه جفا کړي وي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو جالب مطلب لرو. په کابل کې یوې نوې واده شوې جوړې خپل د واده لګښتونه د یو روزنیز مرکز پر جوړولو لګولې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې ناجیه سپی د راپور برابر کړی.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوي عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یوه خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډیرو نورو ودونو برخلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وای خوخی په سرو زرو او قیمتي جامو کې نوی او غواړي چې خوخی د کم لګښتونو لري تل لا سکړي.
ما خوشبختی را خودم د تلو عروسی
زه خپل خوشبختی په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نوینم. خوشبختی دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ درناوی وي. یو شمېر کسان خپل خوخی په سرو زرو او لوړو او بې ځای لګښتونو کې ویني، خو موږ له دې کار نه ډډه وکړه.
په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو ترڅنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې خودل کیږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډیرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 1 لک افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رعنا اوس مهال د قرآن کریم دکړه کوي او د دغه مرکز لاري غوړي چې ماشومان او لویانو ته د زکړې زمينه برابر کړي. خغلی عزت الله په دې اړه ویل
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د چین څو جنگی کشتی د روسیه د لری ختیز ولادیوستوک ښار ته رسیدلی، څو د ګډو سمندری تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیه د سمندری ځواکونو یو ویاند وویل د 2018 میلادي کال د سمندری تعامل په نوم د دې تمریناتو لومړی پړاو به له نن څخه تر پنجشنبه پورې د ولادیوستوک په سواحلو کې روان وي. دوهم پړاو به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې ورځې د جاپان په سمندرګي او خوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي په دغو پوځي تمریناتو کې یو لس کشتی، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی یې پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحد ایالتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپلې اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې واد روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم صدق الله ده. زما په نظر دا کوم راتلونکي انتخابات چې دي د 1990 کال ولایت شورا او پارلماني انتخابات چې را روان دي، دیپ سر کې کوم کسان ګمرل شوی دي، زما په نظر دا ټول هغه خواني کسان دي، هغه کسان دي چې په درغلیو کې او په رشوتونو او د شایانو کې لاس درلودو، تر څو چې دا نه وي لری شوی له دې وظیفونه زما په نظر انتخابات نه سي صفه کېدلای. صحیح ډول څوک په صحیح رایه باندې نه سي راتلای پارلمان ته او ایت شورا ہوتا.
زمانم فیروز د خوست ولایت کچیت په انتخاباتو کې درغلی وی کار اهل کار ته ونس بارل شي. 15 دیش کال هو ز پیدلو، ان شاء الله 15 دیش کال بنورم دام داس زپیګو. نو درغلی مخن باید هټوګي ونسی او داس نه چي او توک په درغلی وبینی او دی په مقابل کې عکس العمل نه خي. عبدالمالک هم هغه زور واک برازي چې کله د پیسي ولري شیالته زور ولري هغه انسان برازي کله مو ژوند د ځوانان تعلیمونه پرکړي دي هغه دغه سي ګرځي هغه ته زین رسیږي دا هغه خلکو ته رسیږي چې هغه پیسي لري هغه زور لري هغه انسان ته رسیږي او مو ژوند انجنوم تعلیم پرکړي دي الکوانوم تعلیم پرکړي دي چې هغه دغه ګرځي.
زمانم پاتح الله دے زمنگ دل نظر خود سیدی چی د ولایتی شورا او د پارلمان دواړو ار سړی چې ځان ته نفر لري او خلک ځان ته راجم کوي، خو باید واقع اندس نفر ودرېږي چې موږ ته خدمت وکړي او سبا ورځ دې زمنګ د ملک د آبادی په خاطر باندې یو مخ پتلري ګامونه واخلي.
د روانو انتخاباتو په اړه د خلکو نظریات مو اوریدل. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، لدې سره د خبري مجله پای ته ورسیده، خو یو بل نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور به پکې ستاسو کوربه وي.